په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د خبرې مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پام وکړئ د دې خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویټرز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاقب له قوله خبر ورکړی چې وایي ټول سینګار خونې باید د یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اثر له درېیمې نیټې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د ښځو سینګار خونې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فعالې وې، خو وروسته له دې چې د طالبانو حکومت تیر کال د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، بیا د ښځو حمامونه او پارکونه وتړل، او وروسته په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، تل دا ویره وه چې د سینګار سالونونه به هم بندېږي. د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو پر ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي دي، خو د سینګار خونو د بندېدو د وروستي حکم په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې د دې هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیمه اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړې او زیاته کړه،
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
جلالت ما آبانو، د افغانستان وضعیت زموږ پر امنیت مستقیمه اغیزه کړې. هغه اندېښنې او انتظارات چې هند د افغانستان په تړاو لري د شانګهای د همکارۍ سازمان د اکثر غړو هیوادونو په غوته ورته دي. موږ باید په ګډه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. له افغانانو سره بشري مرستې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدا، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه، او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو تامین زموږ ګډ لومړیتوبونه دي.
अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं.
د شانګهای د همکارۍ سازمان نننۍ انلاین غونډې ته چې مشري یې د هند صدر اعظم کوله، د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوي. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، څارونکی غړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یو محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. ډبلیو ایف پی په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټنه یاده کړې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د ډبلیو ایف پی په وینا هند تیر 2022 کال هم له افغانستان سره د 40,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر تیرې اونۍ خبرداری ورکړ چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې شي، ځکه له هغې وروسته د خوراکي مرستو رسولو لپاره لازمه بودیجه نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د 4 کال لپاره وغځوله. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز ویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی، متحد او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د 4 کال لپاره داسې مهال غځول کېږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمشریزي کوربه وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ویلې دغه حکم له مخې به په ټول افغانستان کې 2,000 ښځینه سینګار خونې بندې شي او تر 50,000 ښځې به بیکاره شي. د شانګهای د سازمان غړو هم یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې او پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې او اغیزمنې دي، په دې اړه مو د چارو د یوه شنونکي نظر اخیستی.
کازر وقت زب خالد تر و اصلا پر پا افغانستان که مختلف تحولات و تغییرات را او در طول تغییرات و تا شانگهای سازمان دیر به دقت سرکت لید.
دا به هم واوره چې د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکي وایي په سیمه کې پریمانه اوبه شته خو برېښنا کوټونه نه لري.
نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی ده. دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر هم کړی دی. په هغه مکتوب کې چې د وزارت د طالبانو د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی دی، د اسد تر درېمې پورې چې خپل فعالیتونه بند کړي او د اسد له درېمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوي حکم له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګار خونو فعالیت بند شي او دغه راز به شاوخوا 50000 خزې خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې رپورت کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د کار د بندېدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سینګارتونونو سالونونه د اسد له درېمې نېټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سینګارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سینګارتونونو د ټولنې استازې معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېمې نېټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دفتر سلور مکه پینزم هم واسه هل تلاره مویلی مکتا مکتوب ندیره کرده رتوایه لیه چه سینگرتونو نبنده که تا سخبال عرایشگاه و تواوایی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پده که خپل شان طول کرده و سینگرتونو نو تره پا دونیم زره سینگرتونو نو که از مونگ سینگر کون که پا جره دی.
دغه راز د بغلان ولایت اوسیدونکو دنیا چې د ښځو د یو سینګارتون خوانده ده ازادي راډیو ته وایي
مکتوب بر ما نرسیده هیچ از
مکتوب موږ ته ندی رسیده. لیلو لوی اختر مخکې د اسلامي امارت څخه او کس راغی وویل چې د جلسې لپاره سبا یو تن راشي. بیا دوستان ورغلي وو، هلته یې ورته ویلي وو چې تاسو یوه میاشت وخت لرئ سینګارتونونه مو وتړئ.
په هغه مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیله د سینګارتونونو د بندېدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له څلورمې نېټې څخه د اسد تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښاروالۍ لخوا یو فرمان صادر شوی او یوه کاپي د افغانستان څلور دیش ولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګ ویل شوی چې د اسد میاشتې له درېمې نېټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبري آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سینګارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2022 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلای او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د شنګهای د همکارۍ سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښود. له ترهګرۍ، نشه یي توکو سره مبارزه، د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شمولو حکومت جوړې دا هغه مهم ټکي وو چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی، خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل د افغانستان حالت نیغ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنې د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه، د ټول منلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته یې د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې هم ټینګار وکړ، او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او تر خوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامداره توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچا د ګواخ تر کچې رسیدلې ده.
خو د ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي، او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د نننۍ سرمشریزې په موضوع کې بیا هم تمکی وکړي. ازادي راډیو خبریال مرسلي نرسالله په دې سرمشریزې کې د افغانستان پر مسایلو د شو بحثونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې، او په سر کې پوښتلی چې شانګهای سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، هم دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په کې لیدلې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابلو مرستو تجارت نه، بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغلي او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې دپاره خو بیخي دا مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسالې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري، نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو همشمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ چې د افغانستان د قضیه په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیه وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي تو ته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
افغانستان چې اوس مهال د شانګهای سازمان ناظر غړی دی، خو په تېرو دوو کلونو کې د دې سازمان غونډو ته نه دی وربلل شوی، له دغه چوکاټ څخه د افغانستان محرومېدل څونه کولی شي افغانستان د سیمې له سیاسي او اقتصادي معادلاتو او معاملاتو څخه لرې وساتي؟
افغانستان ته دوم چې دي چې اصلي غړی نه و، اما ارتقا یې کول اصلي غړیتوب ته، لکه ساک کې چې ارتقا وکړله او ایکو کې چې ارتقا وکړله، دا په نظر کې و او دوی ډېر په درناوي سره افغانستان ته کتل. مخکې د دې دوو کلونو نه روسیې، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، دې ټولو ډېر په درناوي افغانستان ته کتل او د افغانستان موضوع یې ډېره مهمه بلله. متاسفانه په دې موده کې داسې تغییرات راغلي هغه پلانونه چې د افغانستان په خیر و د دې سازمان په چوکاټ کې، هغه ټول په اوبو لاغوشول او د ټولو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر درلوده. داسې بد بدل شو چې اوس افغانستان خپل رول، مناسب رول نشي ادا کولی او دا اوس داسې یوه نقطه ګرځېدلې ده چې ټول ورته په تشویش کې دي. یوه تیاره نقطه ده او دغه د دې حاکمیت نماینده هم هلته نشته ده، که نماینده هلته هم وایي هغه لازم تدابیر او اراده چې هلته په کار ده او باید ویلوبوي هغه نشي کولی.
د سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیالو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اهمیت په اړه چې د افغانستان لپاره څومره مهم دی پریکړې او دغه راز دغه غونډې یا سرمشریزي څومره مهمې دي، پرې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافونه لري. نور بل احمد تکاله واورو.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوه اړخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیې دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترینګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر ځای و. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانی پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایل وباله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به وړاندې واورې چې د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې پریمانه او بشته خو برېښنا کوټونه نه لري، او دغه راز د اروزګان ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالۍ او بزګرو د شاتو پالنې ته مخه کړې ده. خو په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنګلادیش به د جولای په 14 او 16 دوه ورځې سیالۍ هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنګلادیش په وړاندې وي. د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. بزګران وایي ارزګان کې د مچیو د روزنې ښه زمینه برابره ده. نور په دې رپورټ کې
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. د مچیو د فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې شنه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کار په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله، یعنی دوه سنده خنو لري، یعنی چې چان وکړله درې سنده خصوله. په دوه کال په چیرې دوه سره تقریبا وو سنده خصوله، یعنی دی هغه چې چان کول ما نور سنده خام ته جوړوله، او بل اخره د اوس سنده څخه ته سنده ته ورک قسم وروزه سي لس کیلو هم کوي. د کاله لس کیلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی، په دې کې د یو ساس کې شات ډیر یو قیمتي شي دی. نو د یو سنده چې لس کیلو وزي نو د کاله چې لس سنده څو کولی دا سل کیلو، سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کې دا ډیر یو خوندور شی دی، یو ډیر یو شر لاسته راوړنه ده، یو ترار شي باندې نشي اقتصادي تمامېږي.
ګران بیا د شپولا گاونډی دی او د هم استاذ د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی. د پخپل کور کې دوه د شاتو صندوقونه تیر کال یې شې دي. دی وای که څه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي، خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار موندنه وسی.
کال نو دوه صندوق و دوه نیمه نه اصل مجنجی ویستله مت نه درلودی د دې ځای مشکندار ته ویوړل. نو یو بوتل یې په سل افغانۍ و، یوه یوه کیلو دي شیسته په دغه یو ولا ډوډۍ برابر و په یو لار باندې. روزنه انشاءالله چې مواد و شی برابر سي دغه نو سره پویږم غوښتنه دا چې موږ سره دولت کومک وکي.
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اورزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیات شوي دي، او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري.
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو، نو په دې کې تقریبا 200 صندوقه لرو، او په 200 صندوقه کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو څخه تر 2 کیلو پورې موږ له دې حاصلات لاسته راوړو. نو په اورزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچۍ لرو.
په اورزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وای د دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختي، او د خلکو عاید د همدې کرنې او مالداری څخه دي، خو د خلکو مځکې لږ دي. دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي.
دغه راز د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو دواب، منډول او نورګرام اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې پریمانه اوبه بهیږي او د بندونو د برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره هم مناسب ځایونه شته، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې اقدامات نه دي شوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو په وینا د سلګونه میګاواټ برېښنا د تولید او د زرګونه هکتاره خړو دښتو د خړوبولو توان لري چې یو یې هم له هغو ځایونو څخه چې پکې کیدای شي برېښنا کوټونه جوړ شي د کلګوش سیمه ده. ځایي اوسیدونکي وایي په کلګوش کې د سیند پراخوالی، تنګ شوی او ژوروالی هم 100 مترو ته رسیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلګوش سیمه کې د سیند پراخوالی را تنګ شوی او ژوروالی شاوخوا 100 مترو ته رسیږي، چې په ډېر اسانه او کم لګښت پرې د سلګونه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لرونکي برېښنا کوټ جوړېدای شي. هدایت الله او عبدالصبور کریمی.
په کم مصرف باندې زیات برق تولیدیږي. دویم دا دی چې اوبه پاکې دي، سکرو لپاره هم استفاده ورځنی کېدلی شي او زراعت لپاره هم. بل هغه دا ده چې نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی ده، دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
یو خو به موږ او تاسو د وارداتي برېښنا څخه خلاصو، او ورسره به د زراعت دپاره لویه زمینه مساعده شي چې بیا به مشرقي تقریبا په خپل کور کې په بازار باندې بسیاي، او د داود خان په 5 پلان کې هم د کلګوش بندې برق شامل و.
نورستانیان وایي د کلګوش ساحه کې د بند جوړول د سردار محمد داود خان په 5 پراختیا پلان کې هم شامل و، خو د ثور کودتای ټول پلانونه له منځه یوړل. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د افغانستان د آبادۍ په نوم په 30 جمهوریت کې په میلیاردونو ډالر راغلل، خو د وخت چارواکو او بهرنیو مرستندویانو پرې کوم داسې بنسټیز کار ونه کړ چې افغانان پرې د نورو له احتیاج خلاص او په خپل وطن آباد شي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او مرستندویانو غواړي چې د نورستان په اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي. د بندونو رغولو سره به له یوې خوا اوبه مهار شي، ښارونه او کلي به روښانه شي، په زرګونو هکتاره خړې دښتې به خړوب او د کرکلي وړ وګرځي. صاحب داد همدرد او ډاکټر عبدالله:
که چېرته د نورستان یوازې د غربي نورستان اوبه مدیریت وشي، دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان ته دا برق ورکړي، ځکه چې په هر بند تړلو سره د دویم بند لپاره د دې اوبه بیرته برابر دی او دویم بند لپاره د اوبه راځي. زموږ هیله د افغانستان موجوده حکومت نه دا ده چې دوی باید د نورستان اوبو ته ځانګړې توجه وکړي، دا مدیریت کړي، هم به په دې سره ډېر زیات شاړې ځمکې آبادې شي، د افغانستان ډېره برخه به د انرژي نه مستفیده شي.
د افغانستان اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده تر څو د کلګوش په بندې برق باندې کار شروع کړي، او د افغانستان د خلکو خصوصا د لغمان او د نورستان خلکو او بیا د شرقي ټول ولایتونو د برق مشکل حل شي. ډېر ځمکې دې سره حاصلخیزه کیږي او د اوبو مشکلات حلیږي چې ډېر للمي دي، هغه هم پرې آبادیږي.
په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې د اوبو د زیاتوالي او د برېښنا کوټونو جوړولو د مناسبو ځایونو لیست مرکزی مشرانو سره شریک کړي او هغوی هم ورته د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د بندونو جوړولو ډاډ ورکړی دی. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پریمانه اوبه لري، خو تر اوسه زیاتې اوبه پاکستان ته روانې دي.